نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالر په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست میاشتې په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمېر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستاني پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځان وژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځان وژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله ایکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجی کمپ دوره وکړه، هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین د ولسمشر شي جینپینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړئ. که درمنه او درنوز د کون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسې موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کون کې برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په پتن وي. درنه او ګللې زده کون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو د نن ورځې درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زکونکو لکه څنګه چې د تیرو ورځې لوست مو د میرمن رویا محبوب اړوند او موږ تاسو میرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمانو انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زکونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکو انجن دي لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجن څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او سره دوی وکولای شوي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو رازو لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجن څوک وي د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه افغان روبوټ جوړونکو انجن د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه وو دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دي له ډیرو زیاتو ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ وو خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دي وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو پکې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیک سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمیر لاستراوړنې لري ډېر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکې کې اشتراک کړو هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې و د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمي سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و یعنی په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان انجنونو ته برابرول تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسطه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وي، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لري هغه ته لاسرسی نه وو، او هم شنه کله چې د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و په دغه وخت کې د لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و دی د کوویډ 19 د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي، او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشا یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و که هم افغان انجینی وی سخت شرایط سره مخامخ سی وی ټولنیز ستونزی وی مالی ستونزی وی هم دارنګ زنی د علم په بهیر کې د علمی سرچینو د کمښت ستونزی وی او هم دارنګ د ویزې ستونزی سره دی مخامخ سی وی د سفر د قبول څخه د ستونزی سره مخامخ سی وی خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړه مقاومت وکړه او دی بل اخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال، افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولي و کوم نوي اختراعګانې چې دي تر سره کړي وي په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتن وي. درنو زکون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې خپل مشوره مېرمنو اړ باندې نو خپل مشوره مېرمنو په پېښنه او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کې مو راتاسو افغان روبوټ جوړونکو انجینر و پېژندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو انجینرو کولی شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند، زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي، میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نویو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دی کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه دی خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار زحمت او محنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنې په شپږو لوبو کې دی وکولی شوی سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنې کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړله په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوله لوبې ترسره کړې بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیچی، اپاری، سین، جرمن پشان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاری سین جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې یوه ستوري شوه. یعنی د دغه پاری سین او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوی تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست سره راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي، یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه تکړه یې چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپاړه کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیل وشتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ سي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې د لوست سره خلنې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کړو، او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنا لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدودیت تونه او ځنګړتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو ښه وسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل، پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ، پرته له دې چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل، پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهري بڼه منئ، پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ، پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا، پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست، خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي، پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د تېر لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراض احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یوه ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه اندازه به د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کړئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نورو سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسو خپل ځان د نورو سره پرتله کړئ، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزوری یاست. تاسو پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هم هغه لاره باندې ولرسي. دوهمه لارې دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسې د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط، یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوري، د ټولو هغه ناکامیو سره چې ستاسې لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کړئ، نه په راتلونکي کې. یعنی مناسبې شیبې ته راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سي ومني او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ چې په راتلونکي که چیرې زه داسې یو شخصیت سم د پلان کې پره کم، که چیرې دا خصوصیات مې پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسې خپل ځان همدانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ پر راتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پر راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني. د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړئ، ونه کړئ او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو یې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام و یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړی کړی دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنی کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښه کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسې خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسې د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسې خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسې خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاوو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسې رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلي نام سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ او ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دوه اړخیزه ده، یعنی باید د دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور او پلار لکه څنګه چې د مور او پلار، خویندو، وړونو، انا، نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایۍ پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکړي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، که چیرې خوندورې وشه او د خوشاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوي وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوي دي. یعنی روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پربل یو بل ترشتنی صداقت ولري رشتنی اوسي یو پربل باندې باور ولري او ترڅنګ په حال هر ډول حالات کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. رازو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي؟ نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، پر روغو ملګرتیاوي کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل ته واضح کړي، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغی یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود اوسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود اوسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ اوسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسې باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي ترڅو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورسخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړئ، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غلط منفي احساس یې درلودی، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشحالونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغی ملګرتیاوی ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنه ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کوي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجوده دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 1.
چوالو زم زما وزری ماتړې شپو پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشمن مانز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے